په پیښور کې د مخام شپږ بجې شوې دي، د مازیګر البته شپږ بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړا کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په کوټه کې د کویلی په وکان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله یو لس کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د چین په سرکاري سفر دی او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا مرستیال ولسمشر به په سویټزرلینډ کې جوړېدونکي د اوکراین د سولې په کانفرنس کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل، په کوټه کې د کویلی عسکرو په وکان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله یو لس کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د قانونو مشر څارونکي عبدالغنی شاوانی رسنیو ته ویلي چې پیښه پرون د کوټې په لرې پرته سیمه سنجیدی کې شوې ده، چې د په خبره د کان د ټیکیدار او منیجر ترڅنګ نه کان کیندونکي پکې وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټول وژل شوي کسان د سوات اوسیدونکي ول. خو د شانګلې د عسکرو د کارګرانو د حکومت اتحادیې ویان عابد یار وایي وژل شوي کسان له شانګلې سره تعلق لري. د بلوچستان صوبایي حکومت د پیښې د پلټنو امر کړی دی. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي پر پیښه خواشیني او د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په بلوچستان کې زیاتره وخت عسکرو په قانون کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې مهم لامل یې د ژغورنې او ساتنې لپاره لازمي شرایط نه پر ځای کول یادېږي. د پاکستان د عسکرو د قانون اتحادیه وایي د روان 2023 کال تر جون میاشتې پورې په هغه هېواد کې واو یا کان کیندونکي وژل شوي دي چې شپږ څلوېښت بلوچستان سره تړاو درلود. د عسکرو په دې قانون کې تر ډېره د شانګلې، سوات، دیرو، پړچنار سیمو د اوسیدونکو ترڅنګ افغان کډوال هم مزدوري کوي. د خیبر پختونخوا په کوز دیرو، پېښور او د سند په کراچۍ ښار کې پرون سلګونه کسانو د ملکن پوهنتون د زده کوونکي موسا خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. موسا خان د مې پر دیرشمه پر موټر سایکل په یو ټرافیکي پیښه کې مړ شوی او دوه ملګري ژوبل شوي ول. خو احتجاج کوونکي دغه د مرګ پړه د پوهنتون پر انتظامیه چوي. دوی تور پورې کوي چې انتظامیه پر هماغه ورځ نوموړی د پوهنتون له هاسټله ایستلی و. هغه تر ذهني فشار لاندې و او ځکه نو د پوهنتون انتظامیه چارواکي باید له دندو ګوښه شي. په پرونی احتجاج کې شامل یو زده کوونکی اظهار خان مشال ریډیو ته وویل
دا زموار دی دیس تی دینو زکه مونږ بدی باندې خپل ورځ وایس چانسلر به ټرمینیټ کای، پرو وایس چانسلر به ټرمینیټ کای، پرووس به ټرمینیټ کای او د سره چیف پراکټر به ټرمینیټ کای.
دا لغه ورسته چې ملکن پونتون انتظامی د مې پر نویستم موسا خان او د غمل ګروت شوکاز نوټیسونه ورکړي ول. ورسخه غوښتي ول چې هاستل ته درباب وړلو د خپل فیل سپیناوي وکړي. بلخو انتظامی د جون پر دویمه د پاکستان ډان رسپانې ته ویلي ول چې موسا خان او د هغه ملګري پرته له اجازې له آسټرالیا د وتلو او پر یوه پایا د موټر سایکل چلولو پر سر ایستلي ول. بلخوا د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر د صوبایي اسمبلی پرونی غونډې ته په وینا کې وویل چې د موسا خان د مړینې د عواملو پلټلو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده او دا چې هغه به خپل رپورټ نن یعنی د جون پر څلورمه جمع کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د چین په سرکاري سفر روان شوی دی. دا خبر د پاکستان سرکاري ریډیو هم نن پر خپل ویبپاڼه ورکړی دی. د خبر تر مخه له وزیر اعظم سره په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر ساکډار، دفاعي چارو وزیر خواجه محمد آصف او د منصوبه بندۍ او ترقۍ چارو وزیر احسن اقبال او یو شمېر نور وزیران ملګري دي. چین ته د وزیر اعظم تر سفر مخکې احسن اقبال په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د یو سل او شپږویشت پاکستاني سوداګرو یوه ډله هم چین ته سفر کوي. نوموړي زیاته کړې له چینایي چارواکو سره په خبرو کې به د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر دویم پړاو او په هغه لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروباري اړیکو پر زیاتولو خبرې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال چین ته سفر کوي چې د 2023 کال د مارچ پر شپږویشتمه د خیبر پختونخوا په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایان وژل شوي ول. که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هغه برید د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو کړو، خو تر اوسه هغه ډلې د هغه ډلې په ګډون هیڅ چا د هغه برید ذمواري نه ده منلې. بلخوا بیجنګ د هغه پیښې په تحقیقاتو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تھامس نیکلسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلی دی. د چین سفارت پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې لیدنه کې افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د اروپایي ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلی چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع رامنځته کولو په هدف سیمه ایزو او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر عبیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلی دی. سپینوانه ویلی چې د امریکا مرستیاله ولسمشر کاملا هیرس او د ملي امنیت سلاکار داغه ترڅنګ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان با روانه جون میاشت پر 15 او 14 پر سویټزرلند کې د اوکراین د سولې په تړاو په غونډه کې ګډون کوي. سپینې ماڼۍ پرون په بیان کې وویل چې مرستیاله ولسمشر به د اوکراین د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا او د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو پر بنسټ د عادلانه او تل پاتې سولې د تامین لپاره د اوکراین د هڅو د ملاتړ په برخه کې د بایډن د ادارې پر ژمنتیا ټینګار وکړي. بیان زیاته کړي هرس بعد اوکراین د خلکو ملاتړ یو ځل بیا تایید کړي ځکه چې هغوی د روسیې د روان تیری پر وړاندې د ځان دفاع کوي. سپینې ماڼۍ دا اعلان لاغه وروسته کړی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له څو اونیو راهیسې له بایډن څخه غوښتنه کوله چې د سویټزرلینډ په هغه سرمشریزه کې ګډون وکړي چې د لږ تر لږه 120 هیوادونو مشرانو خپل شرکت پکې وار له مخه تایید کړی دی. او دا بل خبر د کرکټ د افغانستان د کرکټ شلورا نړیوال جام سیالیو کې یوګنډا ته په 125 منډو ماته ورکړه. نن د ویسټ انډیز په پروویډنس لوبغالي کې افغانستان لومړی توپوهنه یا بیټنګ وکړه. په ټاکلو شلو اورو کې د 50 لوبغاړو په زیان 133 منډې وکړې. رحمان الله ګربز شپږ اویا او ابراهیم زدران اویا منډې وکړې. په جواب کې د یوګنډا ټول لوبغاړي په 14 اورونو کې له 85 منډو کول وروسته وسوځېدل او لوبه وبایلله. د افغانستان فضل حق فاروقي د یوګنډا 15 لوبغاړي وسوځول. نن په دویمه سیالۍ کې انګلستان له سکاټلند سره مخامخېږي. داود مشال ریډیو خبرونه. خبرونه مو اوریدل اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. پرون د بلوچستان د سکرو په وکان کې د زارجن ګیس له وجې یو لس کان کیندون کې وجل شوی دی. د قانون د مزدورانو د اتحادیې او مشر وایي هیڅوک حفاظتي چارو ته پاملرنه نه کوي او ځکه نو داسې مرګونی پیښې کیږي.
پراپر چیکنگ نشته وایل چې په دې کې د ماتول تی او د خلکو غوښتي د باندې راځي. دا څنګه واقعا زموږ مخکې نه پیاد کیږي.
پرون د ملکنډ پونتون ګڼو زده کوونکو د خپل ملګري موسا خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړل. د ملکنډ احتجاجي مظاهره یو ګډونوال زده کوونکي تور پورې کړل چې د پونتون انتظامیه په یو او بل پلمه زده کوونکي ځوروي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونۍ غونډه کې یو حکومتي غړي وویل چې په مرکز د صوبې تر 200 ارب روپو زیات بقایا جات جوړیږي. رضا لمشال ریڈیو سرو سے. رابشو اولنی رپورٹ تھا. د بلوچستان په سنجیدی سیمه کې د کولی په وکان کې د کې زهرجن ګیس د نهو کان کیندون کو په ګډون یو لس کسان وجلی دي. چارو په خبره په پرونی پیښه کې وجل شوی زیاتره کسان د خیبر پختونخوا د سوات او شانګلی ول. پر پیخه د کانګیندون کو مزدورانو اتحادیه خواشینی سرګند کړي او حکومت یې د پیخه د پلټنو غوښتنه کړې. د بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر د پیخه په اړه رپورت غوښته دی. تفصیل لکوټه زمون خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوڅه څخه 45 کیلومتر لری و ختیځ لور ته د سنجیدی په سیمه کې د جون په درېم نیټه د کویلې په یو کان کې د زهرجن ګیس له امله د کویلې عسکرو د نو کان کیندونکو په ګډون یو ولس کې سامړه شوی دی. په کوټه کې د مادنیا د کویلې د قانون د څارنې د ادارې مشر عبدالغنی شوانی په خبره چې په پیښه کې په مړسو کې د زیاتره تعلق د خیبر پښتونخوا د سوات سره دی. د سابندۍ له امله یولس مزدوران مړه دي. په پیښه کې مړه د سوات استوګن وو. د پیښې وروسته حکومت په یاد کان کې کار بند کړی او یوه کمیټې به جوړه کړي کوم چې به د دې پیښې جاج اخلي. پر پیش باندې د کانو د مزدورانو د اتحادیې لخوا سخته خواشنی ښکاره سوې ده. د مشاهدېډو سره په خبرو کې د کانو د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان الله و مشاهدېډو ته وویل چې دا پیښه د کویلې په هغه کان کې رامنځته سوې ده چیرې چې یوه برخه څو کاله له مخه د زهرجن ګیس له امله تړل سوې وه.
پراپر چیکینګ نشته. مثال د دماکو او د بارود متعلق موږ دا وایو چې بارود به هغه وخت استعمال سپری وکړي او ما سردار چیکینګ وکړي چې دلته ګیس نشته. دا دوه درېم دا چې په سټون کې به استعمال په هغه سټون کې چې ډبره او کوله سره مکس په هغه کې به نه استعمال دا خلک یو شی نه کوي او هلته په دې کې د ماته وکړي او د خلکو غوښې د باندې راځي چې ګواکم ځای کې دا ګیس دا خوله د منځ بندول ده هغه وجه ده. دا څنګه واقع زموږ مخکې نه پیاد کیږي په معلومات کې دا اول ګس دی او کچېرې دا رنګ په نورو مړو کې واقع شوي هغه مایځونه زموږ څه پټ احساسه لري. دا خبر
نوموړي د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې د پلټنه وسي او په پیښه کې د غفلت یا لاپروایۍ څخه په کار اخیستنه د زمیندارو کسانو په ضد قانوني ګامونه پورته کړل سي. بلخوا د بلوچستان د اعلی وزیر لخوا هم د سنجیدي پر پیښه خواشنی ښکاره شوې او د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټ کې د جون په څلارمه نیټه په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د صوبې اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په یاده پیش کې د ذمېدارو کسانو د څرګندولو امر کړی دی. که څه هم د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې لخوا تر دمګړي پورې د دې وروستۍ پیش په ترڅ کې څه نه دي ویل شوي، خو د صوبې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې زیاتره وخت د کویلې عسکرو د خاوندانو د لاپروایۍ له امله قیمتي انسانان له منځه ځي. اعلی وزیر و حکومتي چارواکو ته امر کړی دی چې د کان کیندونکو د حفاظت په اړه دي حفاظتي انتظامات یقیني کړي او که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو د هغو په ضد سخت ګامونه پورته کړل سي. د کانو د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې په روان کال کې د مادن په کانو کې د دغه ډول پیښو له امله تر اوسه اووه اویا کسان مړه سوي دي. په هغه کې د شپږ څلوېښت تړاو د بلوچستان سره وو او په کال 2023 کې په دغه ډول ناوړه پیښ کې د مړو شمېره 200 اویاته رسېدلې وه.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
پرون په خیبر پختونخوا او کراچۍ کې سلګونو کسانو د ملکن پونتون د زده کوونکي موسی خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو د هغه د مرګ پړه د پونتون پر انتظامیې واچوله او تورې پورې کړل چې انتظامیې د رباب ورړلو پر سر نوموړی د پونتون له هاسټله ایستلی و. د پونتون انتظامیې دا تورونه رد کړي دي. دا له هغه وروسته چې موسی خان د مې پر دیرشمه پر موټرسایکل په یوه ټرافیکي پیښه کې مړ شوی و او دوه ملګري ژوبل شوي ول. تفصیل د وسیم سجاد په رپورټ کې.
دا غونه په کوز دیر کې د مرکان پوهنتون مخې ته د مړ شوي موسی خان په مرګ وربلل شوي احتجاج دی. موسی خان په دیرشمه مئی په یو ټریفیکي حادثه کې ژوند له لاسه ورکړی و، خو احتجاج کوونکي د مرګ پړه د پوهنتون په انتظامیه وراچوي ځکه چې د دوی په خبره د پوهنتون انتظامیه نوموړی د هاسټل نه وباسلی و. په احتجاج کې شرکت کوونکي د کال 2023 په انتخاباتو کې د حلقه درشتم کندید اظهار خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل،
څنګه په دې بنیاد باندې وایو چې دا ګارډینز ول دلته پلار نه و، دلته مور نه و، دلته نور رشتہ داران نه ول، دا زموار دي دیستی دینو زکه مونږ په دې باندې خپل وراجه وایس چانسلر بټرمینیټ کای، پرو وایس چانسلر بټرمینیټ کای، پرو وایس بټرمینیټ کای او د دې سره چیف پراکټر بټرمینیټ کای.
موسی خان او داغد و نور ملګرو ته په یو کم دیر شمه مئی حاصل ته درباب راوړلو په وجا شوکاز نوټس ورکړل شوی وو او وروسته د پوهنتون د هاسټل نه هم وباسل شوی وو. نوموړي د هاسټل نه وباسلو پر ضد انتظامیه ته درخواست هم جمع کړی وو. مشال ریډیو د یونیورسټي د ډایرکټر اډمنستریشن ډاکټر الطاف سره د یادو الزامونو ځوابونو لپاره د رابطه کولو هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون ځواب نه کړل او د یونیورسټي د ویان نمبر هم بند وو. البته د پوهنتون انتظامیه د مارچ په دویمه ډان ورځپاڼې ته ویلي ول چې موسی او د هغه ملګری د هاسټل نه د موټر سایکل پر ون ویلینګ او د هاسټل نه په بغیر اجازت وتلو په ترڅ کې وباسل شوی، خو مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوی شوکاز نوټس کې لیک دی چې یادو ځوانانو ته شوکاز نوټس تر باب په معاملې کې شوی وو. د موسا خان په مړینې د یاد پوهنتون د پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر حیدر خان مشال ریډیو ته وویل
مونږ دقه مطالبې خودلی چې بچا کې غلا ده، بچا رویه خرابه ده، چا دلته د سټوډنټ سره چې کم انتظامیه زیاتې کوي. د دې مخکې هم په میډیا دا پراته دي، مخکې مونږ تپوس کړی دی خو په قانوني لاره مونږ له نه انتظامیه جواب راکړی دی نه زمونږ چا تپوس کړی دی.
د جون په درېیمه پر خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې په دې موضوع بحث هم شوی دی. او د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تعلیم منیسټر مینا خان نه په پیخه کې ککړو ته نانو د سسپینډ کولو وینا هم کړې ده. د سپیکر بابر سلیم سواتی غوښتنو ته د تعلیم منیسټر مینا خان داسې ځواب ورکړ.
انکوائری مونگا کے نولے دا ایڈیشنل سیکرٹری جاوید اقبال اور ڈپٹی سیکرٹری محسن حبیب صاحب دغی ممبران دی او حقوق دا سبا پورے دغی انکوائری رپورٹ جمع کوی او چیسوک ہم ککل دی حقوق تبا سزا ورکول شی زمونگا پا قلم کے چی سونا طاقت وی حقوق پا استعمال ہو
دا موسیٰ خان دا ملینی خبر پا ٹولنیز رسانے زور اغستے او دا خبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی د ملکن پوهنتون د مئی په یو دیرشمه په درې ورځو کې دننه جواب هم غوښتلی و خو د دې راپور تر برابرېدو یاد پوهنتون لاس جواب نه دی جمع کړی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، کوز دیر.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈپور یو ځل بیا د پاکستان له مرکزی حکومت د قبایلی ضلعو او د صوبې د نورو بقایجاتو د ادا کولو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون مازیګر د اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې هغوی به د وفاقي بجټ تجزیه کوي او که پکې د صوبې حقونو او بقایجاتو ته پاملرنه نو شوی نو د اسلام آباد پر لور به لاریون وکړي. د اسمبلۍ په غونډه کې حکومتي غړو پر امنیتي حالاتو هم نیوکې وکړې خو اعلی وزیر وویل چې د صوبې پولیسو ته د خپل استعداد زیاتولو لپاره 10 ارب روپۍ جاري کړي دي او حکومت یې هڅه کوي چې په ټوله صوبه کې امنیت کنټرول کړي. تفصیل پېښور غلام غوث راکوي.
13 ورځ د اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې د صوبې اعلی وزیر علی امین ګنډاپور وویل چې هغه ته د قبایلي ضلعو مشران په بیا بیا وایي چې د زم کولو په وخت د هغوی سره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او صوبایي حکومت دې د قبایلي سیمو د پرمختګ په برخه کې له وفاقه د پیسو ترلاسه کولو لپاره خپل کردار ولوبوي. اعلی وزیر علی امین ګنډاپور وویل چې که مرکز زر تر زره صوبې ته د قبایلي ضلعو او د صوبې نور بقایجات نه ورکوي نو دوی به بیا د احتجاج په زور له وفاقه خپل حقونه ترلاسه کوي. که زر تر زره مونږ ته دا بقایجات میلاو نشو نو رد عمل ته تیار اوسئ. د بندوبستي ضلعو خلک او د قبایلي ضلعو خلک به زموږ سره ملګري وي. د دوی وفاقي بجټ را روان دی، مونږ به د هغې تجزیه کوو. که زموږ حقونه پکې ووهل شو نو مونږ به د اسلام آباد په لور لاریون کوو او هغه لاریون ته تیار اوسئ. وزیر اعلی علی امین ګنډاپور مرکز ته د صوبې د ورپوري بقایجاتو ذکر هم وکړو او د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې حکومتي غړي توفیل انجوم د اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې مرکز ته د صوبې شاوخوا 2.5 ارب روپۍ بقایجات ورپوري دي او په کار د مرکز صوبې ته د خپلې برخې پیسې ورکړي.
دې سره چې د اف سی شیئرز چې ماکي دا تقریبا 2200 ارب روپۍ پورې چې د صوبې تقدیر به بدلېږي.
د اعلی وزیر او حکومتي غړو د سرګندونو پر رد عمل کې په حزبي اختلاف کې د شامل پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي مشال ریډیو ته وویل چې وفاق ته په دا ډول دړکو ورکولو د صوبې حقونه ترلاسه کول ممکن نه دي او په کار ده د دې لپاره صوبایي حکومت په آئینی او قانوني لارو اواز پورته کړي.
دی راشی دلتا ڈیلاگونه وی او روان شي. خبره دا ده د صوبای یا د فیډریټینګ یونټ یو خپل طریقه کار دی د مرکز سره سیزونو ټیک اپ کولو. ما هم تحفظات شته دي چې مرکز هغه سه سپورت نشته دی، خو هغه طریقه کار ده نه ده چې تو راشه دلته جلسه غو دي تقریرونه وکا او روان شه. سند خپل تحفظات دي، بلوچستان خپل تحفظات دي، د پنجاب خپل ایشوز دي. هغه باقاعده تاسو ته مخکې هم ویله مشترکه مفاداتي کونسل دی سی سی آی انډر آرټیکل 154 هغه لاندې کیس تیاری کی. هغه ورځ چې سی خبره وکړه چې بیا د مرکز پیسې نه راکې، ماته لیټر دی ولیکي کنه وزیر اعلی، وزیر اعلی سره اختیار ده، خو دی کې جرأت نشته دی. دی جړاګانې ډېر کې نن تاسو کتل حکومت په مالا کنډي شو باندې چې کم دی کنه دادا سره لګېدل لکه چې اپوزیشن کې ناستي څومره کسان چې کم دی حکومت ولا راغلي دي جړاګانې کولې. یو ویل زه پوه نه یم، بل ویل ماته پته نشته ده.
د اسمبلی غونډې ته د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د حکومت سره تعلق لرونکو ځینو غړو په صوبه کې په خرابه شوي امنیتي وضع او د وسلوالو په بیا فعاله کېدلو د سختو اندېښنو سرګندونه هم وکړه. د اورنګزیب نه د اسمبلی غړي اورنګزیب خان په خپل وینا کې وویل چې په زمشویو قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا امنیتي حالات مخ په خرابېدو دي او د یادو سیمو اولس نور دا ډول حالات نشي زغملي. د اسمبلی د غړو د امنیتي اندېښنو په جواب کې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور وویل چې د صوبې پولیسو ته د خپل استعداد زیاتولو لپاره 1 ارب روپۍ جاری کړي دي او حکومت یې هڅه کوي چې په ټوله صوبه کې امنیتي حالات په قابو کې وساتي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د سواد د کالا مسیدونکو د هوټل اتحادیه او همداراز سیاسي مشرانو په هغه سیمه کې پر سړک د تعمیراتي کار نه کېدو خلاف احتجاج کړی دی. د سیمه اوسیدونکو د احتجاج پر مهال پر سړک په خپله کار پیل کړی، ویل چې د سړک لپاره پیسې منظور شوي دي خو د وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ د اختلافاتو له وجې پرې کار نه کېږي. بلخوا د سیمې نه د قومي اسمبلۍ یو غړي امجد علي ویلي چې حکومت د سړک لپاره 10 ارب روپۍ منظور کړي دي خو لا جاری شوې نه دي. البته دوی هڅه کوي چې له اختره وړاندې تعمیراتي کار پوره کړي. د سوات نه نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات کالام اوسیدونکي د کالام نه 6 کیلومتره وړاندې لایکوټ او بډای کمر سره په ګډه راوتلي او د سړک بیا جوړولو کاری پیل کړی. کارکونکو احتجاج هم کوي او لاسونو کې احتجاجي بینری او چارټونه هم راغستي. دوی وایي نه ده چې د کالام خراب سړک جوړول لپاره حکومت په 1 ارب روپۍ منظوري کړي ولې کار پرې بند دی. احتجاج کې شامل د کالام برج کونسل چیرمن نصر الله خان وایي چې د حکومتونو ترمنځ اختلافاتو له وجې عام ولس متاثر دی.
د 2010 په تباکون سیلاب کې د کالام بهرین نواله کالام پورې 2.5 کیلومتره روډ چې څنګه غره سیلاب نظر شو، هغې نه بعد د عوامو د بھرپور مظاهرو د مطالبو نه بعد په روډ باندې کار شروع کړی شو خو د بدقسمتۍ نه د صوبایي او د مرکزي حکومت د یو بل سره د ټسل د وجې نه د کالام مو د بهرین کم روډ چې هغه مکمل نکړې شو. په دې دوران کې په 2022 کې دوباره په دې سیمه باندې سیلاب راغی او 5 کیلومتره روډ زموږ دوباره په دې سیلاب کې هغه تباه شو.
احتجاج کې د کالام هوټل اسوسییشن غړي هم شامل دي. د اسوسییشن غړي ظهور خان وای چې لوی اختر را روان دی. په کالام کې د سیلانیانو لپاره په سلګونو هوټل دي چې پکې په زرګونو خلکو ته روزګار میلاویږي. د خراب سړک له وجې د سیمې معیشت خرابېږي.
چونکہ زمونگ امدن ذریعہ بل خنشتہ چ روڈ ہی نو ملما برازی ہلتا کوکی والا ہلتا چیو والا ہلتا ہوٹل والا ہلتا کی ریڑی والا ہلتا کی سبزی والا ہلتا کی خپل غریبی بکے. چونکہ تاسو پتہ دی چې کالام تقریبا داسی 1500 لگ بھگ ہوٹل باندې مشتمل لا او چې دغه روڈ اخترا پوری بحال نکړی شي نو کم از کم زمونگ د 10 ارب روپو نقصان و مونږ ترسی. چونکہ مونږ مایوس شوی د صوبائی حکومت نه هم د مرکزی حکومت نه هم.
د کالام تحصیل پخوانی چیئرمین او ځایی سیاستوال حبیب الله ثاقب چې لاس کې بیلچا او کشی راغسته وایي چې دې سیمې نه خلقو عوامي نمائندگان اسمبلی ته لیږلي خو د کالام په سړک کار نه شروع کېدل د صوبې او مرکز کې ناست د عوامي ممبرانو ناکامي ده.
دو درې کالو کې زمونږ شپږ کیلومتر روډ نه جوړیږي، نو د دې خلک مایوس شو او خلکو قوم دا فیصله وکړو چې انشاءالله مونږ خپل روډ څنګه چې 2010 کې پخپل جوړ کړو دغه شاندار روډ به پخپل جوړو، خو چې کله مونږ روډ پخپل جوړو نو خپل روډ باندې به مونږ سرکاري نمبر پلیټ گاڑی ته به هم اجازت نه ورکو، سرکاري سړی ته هم اجازت نه ورکو، هغه به هله راتلی شي کله چې هغه زما روډ مکمل پوخ روډ جوړ کړي خپل روډ باندې راځي، او کله چې ما پخپل روډ جوړ کړی دی خپل روډ باندې ځاغو ته اجازت نه ورکوم چې هغه راشي.
د کلام بحرین قومي اسمبلی غړی ډاکټر امجد علی په دغه اړه د جون په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه سړک لپاره تیر وزیر اعظم 10 ارب روپۍ منظوري کړې وې خو تر دې دمه جاری کړې نه دي. دوی هڅه کوي چې د اختر نه وړاندې د کلام سړک بحال کړي.
آفس کې دا فنڈ به دومره وباسي چې دا به خامخا د اختر نه موږ مخکې د دې مینټیننس او ریپیر چې دی موږ کوو. زمونږ بیا د وزیر اعلی صاحب سره میټنګ هم په دې باندې دی چې یاره که ان کیس انرژي والا دا نه کوي نو په کار دا ډېر نه دی، 10 کیلومتر هم نه دی، 3 کیلومتر دی، 3 کیلومتر روډ دا موږ په پی کې چې باندې کولی شو.
د کلام قومي جرګې او ځایي سیاسي مشران وایي چې کچري حکومت دغه سړک د اختر نه وړاندې جوړ نکړو نو دوی به د صوبایي او مرکزی اسمبلی مخې ته احتجاجونه شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
له پرون راځي د پاکستان د یو شمېر نورو سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په دروځ ضلعو کې هم د پولیو یا ګوزن ضد کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا صوبایي اداره وایي د 5 ورځنی کمپاین پر مهال به په خیبر پختونخوا کې تر 5 کلونو پورې عمر لرونکو څه باندې 15 لک ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوي. د په داسې حال کې چې سږ کال پاکستان کې 4 ماشومان پولیو وهلي دي. تفصیل عظمت علی شاه راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې په وینا چې د ګوزن واکسینی کمپین به په 2 مرحلو کې روان وي. په یوه برخه کې به د صوبې په 9 ضلعو کې په مکمله او په نورو 43 ضلعو کې به د 5 کلونو کم عمر افغان کډوالو ماشومان ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول شي. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې یو چارواکي ډاکټر اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې ویکسین کولی شي چې ماشومان ورڅخه وژغوري.
په دې بیماری کې د مریض اعصاب متاثر شي او اکثر د خپو نه په دایمي طور معذور شي. د پولیو بیماری نه بچ کېدو واحد طریقه خپلو ماشومانو ته د پولیو قطری ورکول.
د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د جون په 3 مار یو بیان کې ویلي چې د خبر به شمول د ځینې سیمو په اوبو کې د ګوزن وایرس موندل شوی. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازنی هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې ویاند عطا الله خان مشال ریډیو ته ویل چې په کمپین کې به د صوبې د مخصوص ضلعو 15 لک او 6000 نه زیات ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول کیږي.
دا 15 ورځې مهم چې کوم دینه پدې کې نه مکمل ضلع چې پکې خیبر، کوهاټ، سوات، سوابی، کوز دیر، بنو، لکی مروت او ډیر اسماعیل خان شامل دي. پدې کې به 2 لک او 8000 ماشومانو ته د پولیو د بچ کېدو څاڅکي ورکول کیږي. ولی په جزوی توګه په ضلع خیبر، بونیر، چارسدا، چترا، بره چترال او کوز چترال، بره دیر، هنګو، ہری پور، مانسیرا، ملکن، مردان، نوخار، کورم او ضلع مومند کې چې کم افغان ماجر کیمپونه دي او د پاک افغان سرحد سره او خواته خواته چې کوم کلی دی یا یونین کونسل دی پاغې کې به 2 لک 2000 ماشومان ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي.
د خیبر پختونخوا د صحت ادارې په وینا چې کمپین کې هغه پلارانو لا د پولیو د وایرس نه د نقصاناتو په اړه پوهاوی ورکړي چې مخکې وای خپل ماشومان ته څاڅکي نه ورکول. اداره زیاتوي چې په کمپین کې د 3000 نه زیات د روغتیا کارکونکي او 6000 د سکیورټي کارکونکي برخه اخلي. په پاکستان کې سخت کال د ګوزن 4 پیښې ثبت شوې چې پکې 3 ماشومان د بلوچستان او یو د سند اوسیدونکو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوق بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو دا په پیښور کې د مازیګر شپږنی بجې کې دن کې دي. زمونږ د نن ورځې د خبرونو لنډیز درته ورو. په کوټه کې د سکرو په کان کې د زاجن ګیس فریدو له امله 11 کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د قانون مشر سارون کې عبدالغنی شاوانی رسنیو ته ویلي چې پیښه پرون د کوټې په لرې پرته سیمه سنجیدی کې شوې ده. د خبر د کان د ټیکدار او منیجر تر څنګ نه کان کېدونکي پکې وژل شوي دي. د بلوچستان صوبایي حکومت د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د خبر پتونخوا په کوزدیر او پیښور او د سند په کراچۍ ښار کې پرون سلګونه کسان د ملکان پوهنتون زده کوونکي موسا خان د مړینې پر ضد احتجاج کړی دی. موسا خان د مې پر دیرشمه پر موټر سایکل په یو ټرافیکي پیښه کې مړ شو او دوه ملګري ژوبل شو. لخوا احتجاج کوونکي د هغه د مرګ په خلاف د پوهنتون پر انتظامیه اچوي. انتظامیه دغه تور ردوي. بلخوا د خیبر پختونخوا تعلیم صوبایي وزیر د سملای پرونی غونډې ته په وینا کې ویلي چې د موسا خان د مړینې د عواملو پلټلو لپاره یې یوه کمیټي جوړه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د چین په سرکاري سفر روان شوی دی. دا خبر د پاکستان سرکاري ریډیو هم نن پر خپل پاڼه خپور کړی دی. د خبر تر مخه وزیر اعظم سره په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار، دفاع وزیر خواجه محمد آصف او د منصوبه بندۍ او ترقۍ وزیر احسان اقبال او یو شمېر نور وزیران ملګري دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تھامس نیکلسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکارۍ پر زیاتولو او پیاوړتیا ټینګار شوی دی. او سپینی ماڼۍ ویلي چې د امریکا د مرستیالې ولسمشرې کاملا هاریس تر څنګ به د هغه هېواد د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان د رواني جون میاشتې پر 15 او 16 په سویټزرلینډ کې د اوکراین د سولې په تړاو په یوه غونډه کې ګډون کوي. مشال ریډیو لند خبرونو سبب بل موضوع د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدانو یې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغان ښځو او نجونو په اړه یو غونډه درلوده. د سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د ناستې ګډونوال د افغان مېرمنو د پیاوړتیا او د هغوی د چیلنجونو د کمولو لپاره په عملي ستراتیژۍ وغږېدل. افغان ښځینه فعالانې بیا وایي په کار ده چې داسې غونډې له افغانستان سره د تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو تامین یو شرط وګرځوي. صفی الله ستانکزه جزئیات راکوي.
د افغان ښځو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ناستې ګډونوالو ویلي د تعلیم، کار او روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان ښځو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړ پوړي استازي دوشنبه د جون دریمه د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوی وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. د سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین چمتو دي د غوره عملی تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخو د ښځو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري داسې غونډې هغه وخت اغیزمنې تمامېدای شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان ښځو او نجونو د حقونو تأمین یو شرط وګرځوي. کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکینی استاد شینکی کډوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
به مل ټولنه کولای شي چې د افغان او میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسره حمایت وکړي. په دې شرط چې واقعا د افغان د ښځو بشري حقونو دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولای شي چې هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعال مستوره سیلاب وایي داسې غونډې ډېرې دایره شوي خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایره شي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي. د هغوی فعال ونډه په سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده. د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسیدل. د دوی رهبر مولا هبت الله اخونزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنې دوه راهیسې لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له امله یې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودې محدودیتونه ورستر بلی زیات شوی. شاوخوا زر اورزی کیږي چې لشبګم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له خوانځو منا شوی. د نجونو پر مخ ته پانتون دروازې هم تړلې او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور نیمل ورزده کړو بنسټو کې یو شمیر نجونې زده کړې کوي. د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په خصوصي مؤسسو کې خځې له کار راګرځول شوی. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریز نه دی پشا شوی.
دا مشال رادیو دا
اسلام آباد ریکارڈ. د سایفر په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د بل مخکخ شامود قریشی چې د عمران خان په پخوانی حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر و د دواړو سزا ختم کړې ده. د های کورټ مشر قاضي جسټس عامر فاروق او جسټس میاګل حسن اورنګزیب د جون پر دریمه یعنی پرون خپل مختصر فیصله واوروله. د تحریک انصاف اوسنی مشر بیرسټر گوهر علی خان پر ایکس پاڼه دې پریکړې هرکلی کړی دی او دا یې د حق او ریښتیا بریا بدلې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه په کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته د دولتي رازونو افشا کولو په مقدمه کې د لسو کالو بند سزاګانې اورول شوې. دا چې شنونکي په دې اړه څه نظر لري دا به د راشد خټک په رپورټ کې واورو.
اسلام آباد های کورٹ د سرکاري رضونو افشا کولو په مقدمه یعنی سایفر کیس کې د تحریک انصاف بنسټګر پخوانی وزیر اعظم عمران خان او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی ته اورول شوې سزا لغوه کړې ده. دوی دواړو ته یو ځانګړی عدالت د جنوري په میاشت کې د سرکاري رضونو افشا کولو په تور لس کاله قید سزا اورولې وه. د جون په دریمه نیټه د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټس عامر فاروق او جسټس میاګول حسن اورنګزیب د دوی اپیلونه منظور کړل او دوی په یاده مقدمه کې بری کړل. عمران خان او شاه محمود قریشی د پنډای په اډیاله زندان کې بندیان دي او په سایفر کیس کې د بری کېدو باوجود هم دستي د خوشي کېدو امکان نشته ځکه چې عمران خان د عدت په دوران نکاح کولو په مقدمه کې هم بندي دی او شاه محمود قریشی تیر کال په نهمه د تحریک انصاف قهرجن احتجاج په یوه مقدمه کې پریمان دی. تحریک انصاف د عمران خان او شاه محمود قریشی په بری کېدو د خوشحالۍ اظهار کوي خو په کوټه کې قانون پوه او تازه نگار همایون کسی اډوکیټ وایي چې دستي د عمران خان د بند نه خوشي کېدو امکان ډیر کم دی. د عدالت لخوا عمران خان ته په پرله پسې مقدمو کې د ضمانتونو ورکولو په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې د مشال رډیو ته وویل
دلتونه هغه رنګه سپورټ اسټبلیشمنت ته نه ورکوي لکه پخوا چې ورکول او دغه لوی مسله ده چې دوی د پنجاب خبر اعلان کته سره دي اکثر دغه د خلې اسټبلیشمنت د سیدمکیانی ورکوي چې یار موږ مارشالا لګو چیرې دا مثال کا دلتونه لمو سر مرسته نه کوي کنه. دا ټیم د مخه خلاف چې کوم جنون کیس دی هغه دی د القادر ټرست کیس او بل دی فورن فاندینګ کیس. نو دا رنګه کیسونه خو پر د باندې ډیر دي او دوی کوشش کوي چې نه راوځي خو خبره ده چې دلته دلتونه مرسته نه ورکوي اسټبلیشمنت ځکه ورختا دی او اوس خبره کوي چې عمران خان باید چې دا جنگ ختم کی او د سی روغ جوړی تبلار سی د سی قومي حکومت خواته خبر ولاړ سی
خو یو بل قانون پو او د خیبر پختونخوا بار کونسل د عینی کمیټې په خوانی چیرمن سید مبشر شاه د خبرو سره اختلاف وکړو او مشال رډیو ته ویل
د سایفر کیس کې د ایکویټل چې کوم فیصله رااله د اسلام آباد های کورټ نه نو زما په خپل نظر کې د دې دغه سی سریس تعلق نشته چې یره د ادارو په میس کې یا وزه د ام جی اسټابلیشمنت او د حکومت په یو اړخ او د اعلی عدلی په بل اړخ پمیاس کې څه کنفرنٹیشن روان نه کومه فیصله چې کیږي کړي دا په ایویډنس په بنیاد باندې کړي دا یو کورټ یو شان فیصلو کی بل کورټ بل سړی وتر په بل نظر باندې ګوري یو کې سزا شي بلکې بری شي بلکې بیا سزا شي. نو دغه زما په خیال سره دغه ایشو نشته. بیا چې کوم دا بنچو عامر فاروق هټ کو عامر فاروق خلاف خو نو منیر وزنه د پی ٹی آی د عمران خان د الیګیشنز دي چې دا د اسټابلیشمنت سړی دی او د زمو سره دا زیاتی کړي دي نو دا غد الله سدا ایکویټل چې کوم راځي دا یو بل میسج لري.
د تاریخ انصاف ځنه مشران لکه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور دا غوښتنه هم کوي چې د عمران خان خلاف د سایفر کیس جوړونکو په ضد ګامونه پورته کړل شي. په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې په عمران خان نورې مقدمې هم جوړېدای شي او په ضمانت یې د زندان نه د راخلاصېدو امکان هم شته. د پدې حق له مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
یو سوال دا چې رکه ان کیس پدې ټولو کیسونو کې د هغه بریت شي او غبار روزي نو دا خو اخکاری خو ډیره ګران هو که داسې اوښوه په موجوده حالاتو کې لکه ډیره ګران اخکاری خو که ان کیس داسې اوښوه نو یو ډیر غټ سیاسي تلاتم به جوړ شي په ملک کې ځکه چې کراوډ پولر دی ټوله دنیا د هغه په یو آواز د جیل نه چې د هغه د خپلو همکارانو په ذریعه باندې هغه یو کال ورکی په هغه باندې لکه تغیر او ارتعاش پیدا کیږي نه که هغه به نفس نفیس راووتو نو زما په خیال د پاکستان سیاست چې کومه ده موجوده هویت د موجوده هیئت چې کومه موږ ګورو دا به بالکل بدل شي.
په قانوني مامورو کې د حکومت ویان بریسټر اکیل ملک وی خبري غونډه ته وویل چې د تفصیلي فیصله کتونه پس پر د خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکولو په حق لا پریکړه کیږي. په کال 2022 کې د عمران خان د حکومت خلاف عدم اعتماد راتلونه پس د تور لګولو چې امریکا د حکومت ختمول غواړي او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان سفیر لخوا را لګل شوی وي خفیه مرسلې یعنی سایفر حواله هم ورکوله. امریکا دغه تور رد کړی دی. اوس عمران خان هم خپل بیان بدل کړی دی او په امریکا دغه تور نه لګوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکي وایي په هغه سیمه کې د څښلو د پاکو اوبو د نشتوالي له وجې ژوند ګران شوی دی. هغوی زیاتوي بلخوا د کور د استعمال لپاره هم د هغوی په سیمه کې د اوبو قلت دی. له ټانک منتخب د خیبر پختونخوا اسمبلۍ غړي عثمان بیټنی بیا مشالډو ته ویلي چې د ټانک ولس د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره حکومت ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د چلې صفا او د کور د استعمال اوبه کمښت د سختې ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغې برعکس د ټانک اوسیدونکی سکندر حیات مشال ریډیو ته ویایي
پاکستان تحریک انصاف خالق فیزیبل خاص کل جڑی کر زام ٹانگ اگنا انگریز سکم میرا تھا یو لائن والی کا دے بے تیرے کڑی اور تلوبینا جوڑ کڑی ہوئی حکومت آگا خال کے تانور کاری خال کے انتہائی پہ مشکلات سے دائی اور پکوری نہ سے نشتا دائی زخپل کورا تانہ پہ پیسے بندے ٹنکائی رو
په ټانګ ضلع کښې د صفا اوبه نشتوالي په برا کښې د سیمې یوه بل اوسیدونکي احسان بیټانی خبرې هم ور وایي.
زموږ ټانګ چې اوبو مسله روانه ده او خاص کر چې کله گرمی سی دا مسله نوره هم زیاته سی. ټانګ چې ډېر زیات ټوکلونه دي خو هغه فعال نه دي. روان اوبه لګېدلې دي، هغه باندې نوکریانې هم لګېدلې دي، خلکو دهاګانې اخلي خو خلکو ته ریلیف نه ملاوېږي، سہولت نشته. کومه د موږ اوبو کوم سیستم دا د ټانګ ځام نه اوبه راځي، اوپن ایئر شې راځي لګیا دي او اوبه خلک په خپلو پیسو باندې 2000-3000 روپۍ باندې یو یو ټینکر اخلي. د موږ جوماتو شې اوبه نه وي. تر اوسه پورې یو حکومت نه دا کوشش نه ده کړی، نه انتظام یې داسې کوشش کړی ده چې دا مسله
مشال ریڈیو چې د ټانک سیمې اوسیدونکي د صفا اوبه غوښتنې په برعکس د ضلع نه د صوبایي اسمبلی ممبر عثمان بیټانی سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
جرمن
د ټانګ ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومت یې د ضلع خلک د صفا اوبه ستونزه زر حل نه کړه بیا و د سیمې خلک په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او.
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک
د پیښور خلک دغه خار په بازارونو کې د سبزیانو له لوړو بیو شکایت کوي. د سبزیانو غوښتونکي وایي د تیرو وختونو پرتله دا ځل موسمی سبزیان ډیر ګرانې شوې دي چې غسلې د دوی له وسه وتلې دي. د مشال ریډیو خبریالې اسما ګل په همدې اړه په پیښور کې پر عامو خلکو سربیره د سبزیانو له خرڅونکو او سوداګرو سره هم خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته منالېږلې دی.
پیښور په شمول میدانی سیمو کې خلک د تازه سبزیانو د نرخونو لوړېدو له وجې فریاد کوي. هم په دې اړه د پیښور په نوتیه بازار کې سبزی اغستو له راغلي ځینې خلکو مشال ریډیو ته وویل د پیاز او ټماټرو په شمول د کدو بینډو نرخونه د شنې میوو به یې تر رسیدلي.
چرګان او غوښې زموږ د وس نه بار دي، کم از کم دا سبزی خو دې راته ارزانه کې کنه. غریب سړی څه وکړي، چرته لاړ شي، هر څه ورته یو په ډبل دي.
موږ خو په کورونو کې ناست یو، چې سړی د باره راشي نو هغه وایي چې په دې ګرمۍ کې هغه سبزي دومره ګرانه ده چې دا اخیستلو نه ده. موږ کم کم سیسته کوله کم
مانوم دی. عطف دا ګلبرګ نمبر 2 دی. منډی کې دکاندار وایي چې زه دا ټیپر په 100 روپیه لمبل وایي، زه په 120 لم. نو بل ولله فصل نه ورکي، 120 والا له پمینه ورکي، په منډی ورکي. نو دې سره هغه ریټ اوچت شي. نو دې کې زیاتره نقصان چې کم دی دا د عوام دی.
د نرخونو لوړېدو په اړه پیښور کې د سبزیانو خرڅونکي یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل چې ګاکتری اکثر په دې خفه شي چې سبزی ګرانه ورکوي، ولې دوی یې هم لمنډۍ ګرانه راوړي، ځکه ورته ګټم کمه کیږي.
اسی په پیاز سیو په 80 روپۍ باندې صحیح ریټ روان و، سپور اوس واپس بیا وختو 120. نو دا اسټیمیټ دی چې دا به 160 ته رسي. ګاک سره هلته چې 60 روپۍ ورته ووي چې دا ګران دی، داسې په 60 روپۍ باندې مونږ تاوارانه کې، ځکه یو دانه پکې خراب و خېژلې، دو دانې په ټول تاوان کې روان.
د تازه سبزیانو د اسوسیشن کمیټې غړي اجاز ترین خټک مشال ریډیو ته د بیل وړېدو په اړه وویل چې په دې هیواد کې پیداوار دومره نه دی چې بهر ملکونو ته ولېږل شي، ولې بیا هم د پاکستان نه نورو هیوادونو ته سبزیانې وړل کیږي.
پاکستان کې جو څومره پیداوار کیږي هغه د دوه ملکونو لپاره نه کیږي، ځکه چې دومره پیداوار نه دی. یو ملک لپاره ډېر دی، کدا یوازې پاکستان لپاره وي نو بیا به ریټونه ډېر زیات کم شي. ریکارډ پیداوار شوی دی پاکستان کې د پیازو، د ټماټرو، د نیمبوانو، د مرچکو. خدا دې چې افغانستان ته ایکسپورټ په پاکستانی روپۍ کې دی. هر بیوپاری چې دی هغه ګاډی رډنی سي ډکې او په ترخم په لار باندې افغانستان ته ځي.
د بزنس ریکارډ یا سوداګری ریکارډ نو سروې لمخي په خبر کې د تیر یوې هفتې راهسې د تیر کال پرتلا د نورو امروزه خوراکي توکو نه علاوه د سبزیانو بیې هم لوړې شوې دي، چې پکې ادرک د 1500 روپے کیلو، اوګه د شپږ نه 800، ټماټر د 650 روپے، پیاز د 950 او ټیپر د 650 روپے کیلو ته رسیدلې دي. اسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د پښتو د نومیالي څېړونکي حبیب الله رفیع پر ادبی ژوند یو نوی کتاب چاپ او خپور شوی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی نومیږي. د رفی 15 کلن ادبی سفر ته کتنه کړې ده. د کتاب د اهمیت په اړه د مشال لډوی خبریال باز محمد عابد له څو تنو لیکوالانو او کره کتونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
قلم او قدم د هغه کتاب نوم دی چې لیکوال او څېړونکي محمد نبی تدبیر د استاد حبیب الله رفی په 15 کلن ادبی مزل لیکلی او تازه په کابل کې سحر مدبی په 1100 مخونو کې د 1500 ټوکو په شمیر کې په منځنۍ قطع او مجلد ډول چاپ کړی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی تدبیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کتاب کې د استاد حبیب الله رفیع ټول چاپ او ناچاپ آثار سیرل شوي او پروان او هنري نثري لوستونکو ته ورپېژندلې دي. نوموړی وړاندې وایي
د استاد ټول هغه آثار چې د لیکلي چاپ او ناچاپ په 1400 څپرکو کې ځای شوي دي. شعر، فولکلور، ادبیات، بیبلوګرافي یا کتاب خود، ملت پالنه، سیاسي او اجتماعي تحلیلونه، تاریخ څېړنه، متن څېړنه، تذکره لیکنه، د ماشوم ادبیات، ژباړې، سپړنه او سمونه او ارمانونه کتابونه دي. د هر څپرکي په موضوع باندې ما لومړی دقیق او اوږده څېړنه کړې. او به می پکې د استاد هغه اثر معرفي کړی چې د همدغه موضوع سفر کې اړوند دي. د خپل رسمي کار ترڅنګ می دا کتاب ما په 22 کلونو کې لیکلی دی.
دا چې په قلم او قدم کې د استاد حبیب الله رفی د ادبي خدماتو ارزونه په څه ډول شوي، دا پښتنه شاعر او لیکوال سید صابر شاه صابر دا رنګ ځوابوي.
زما یقین دی چې دومره غټ کتاب به په تیرو شپږتو کالو کې نه چاپ او دومره د تحقیقي حوالو پوخ او مستند کتاب، او دا کتاب به رفیع صاحب باندې تدبیر هم داسې لیکلو، ځکه چې څومره وخت د رفیع صاحب سره په کوزه پښتونخوا کې زما تیر شوی دی، هم دومره وخت ورسره د نبی تدبیر صاحب هم تیر شوی دی. تدبیر رفیع صاحب د نږدې نه لیدلی هم دی او د نږدې نه یې څېړلی هم دی. زه ګمان نه کوم که د رفیع صاحب په خدماتو 50 کاله پس هم چې د تحقیق لارې او چارې به اسانېږي کم محقق راپاسي او د تدبیر غونډې کتاب به رفیع صاحب ولیکي.
لیکوال او کره کتونکی ډاکټر عبدالله جان عبید په قلم او قدم کتاب کې په استاد حبیب الله رفی باندې شوی کار بې ساری وګاڼه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کسو هم د دې نه وړاندې د استاد د فن او فکر په اړه ځینې کارونه شوي دي، خو هغه کارونه د استاد ژوند او فن هغه سه نه هاته کوي څنګه چې د استاد حق دی. د دې کتاب لوړ اهمیت دا دی چې ګران تدبیر هغه ټولو منابعو ته ځان رسولې دي کوم چې په سنا سه حواله د موضوع سره متعلق. بل اهم خبره چې په دې اړه زه کول غواړم هغه دا ده چې د دې کتاب لیکته تدبیر یو داسې اسلوب او ځانګړی انداز ورکړی دی چې دغه اسلوب او انداز دغه زخیم کتاب چې په قاری باندې ځان پخپل لولي.
استاد حبیب الله رفی مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې د هغه د ادبي کارونو ارزونه د ده پر ژوند په یو زخیم کتاب کې شوې ده. نوموړی وایي،
درود کار دی، ډېر وخت کار یې پرې کړی، زما د توقع خلاف کار دی، ډېر ځان ستړی کړی، ډېر وخت یې پرې تېر کړی. تاسې مې سړي ځل لوستي وي چې ډېر کلاونه یې هم ګالیلي، څو ځل د نورو کې شوی و. کوشش یې کړی ډېر زیات، هر اړخیز کار یې کړی، هره موضوع یې ورسره څېړلې ده. په دې اساس زما له نظره دا یو ډېر درود کار دی، زه مننه ځنې کوم.
دا کتاب ولس سفر کې لري چې په 14 هغو کې د استاد حبیب الله رفی 219 آثار سیړل شوي چې 130 چاپ او 23 ناچاپ دي. یو سفر کې د استاد حبیب الله رفی پیژندنه ده چې نبی تدبیر په داستانی او اونری ژبه لیکلې ده. بل سفر کې یې قدرونی دي چې د مډالونو او ستاین لیکونو البم دی، او بل هغه د تصویرونو البم دی چې د استاد رفی له ماشومتوبه واخله تر زړښته د بیلابیلو وختونو سیمینارونو او یو شمېر وتلو ادبي او فرهنګي شخصیتونو سره ګډ تصویرونه پکې خپاره شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د بادشاه جان په دربار هم یادیږي، له کلونو راهیسې د قوالۍ د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالۍ په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاه جان پر مزار د قوالۍ دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفی افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. پر دې موضوع زما هارون بچا دا رپورټ. د پیښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالۍ لپاره غونډیږي. د قوالۍ د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی، د مارچ پر 1 مشال رډیو ته وویل له تیرو شاوخوا 3 لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما 10 کاله به کېږي دینا مخ کے بل بادشاہ سے اس پر دشے حکیم شاہ بادشاہ سے دا غرا تو دا ڈیوٹی را کر دے دا وقت کے چار جمیش پا قوالی دا پمیش کے دو غرا زی چک شریف ختم ورتا ہوئی لنڈی سروتون ختم بیاغی کی قوالی دیکھو تو سو پیانا کلاموں با حمزا بابا دیر شاعری پا کرا را را کنا غطا دے دربار لی کلی سخو رتی کو استاز ویلی دی کنا آسر بیا مال جور کلی حمزا بابا شیرون رحمان بابا خوشحال بابا آوری
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه سے بڑا وقت پر دنیا بھر میں موجود ہوں دی دی دب گرے کی او زیو بیا پاس کی دل تک کی دازے اباد بالا مارا ہے سر نے دی دا چ کم زیرے خواجہ گل نواز دا ہدایت سلسلہ دا دل تم دا قوالی کی جو دا غزیب موسیقی پم ابان پخپل ڈیرا لگی دل تک یہ کلا قوالی کی گی نوغی کی خام فیڈی رضیات خلق پکی غوبل نکی او تیر پا دا ببان دیر پا طریقہ بان خلق ناستی
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بادشاہ جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د بادشاہ جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د بادشاہ جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشاہ د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشاہ مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. بادشاہ جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دوی دښمن دی کامی.
تبلیغه کوونکی او موسیقار ماس خان وصال وایي د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یو شمېر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بادشاہ پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي.
ساتي
وسال چې د باچا جان په مزار کې د قواله د محفل مشر تنظیمون کې دي زیاتوی چې ورته پروګرام هر جمعه شپه په خور تنزدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلت هم د ځایي هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورسي
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ